د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکوي چې وایي نن دوشنبه او سبا سه شنبه د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. نوموړی وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. طالبانو پرون د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یو ښځه او یو نارینه په درو ووهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د هغه څه په خاطر چې نامشروع اړیکې بلل شوي په عام محضر کې په 15 درو وهل شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دواړه تورن په 18 میاشتې حبس هم محکوم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ 13 میاشتو ویل چې په روان کال کې د طالبانو لخوا د علني سزاګانو د تطبیق په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې غریبه چې اوس مهال په بهر کې اوسي پر روانو دوه مهمو لوبلړیو کې ګډون وکړي. د ICC د بیګانۍ اعلامیې له مخې په پام کې ده چې دا لوبغاړې به په هند او سریلانکا کې د 2015 کال د ښځو د کرکټ په نړیوال جام او همداراز په برتانیا کې د راتلونکي کال د ښځو په 20 اووریز نړیوال جام کې برخه ولري. د کرکټ نړیوالې شورا په سنگاپور کې په خپل کلنی کانفرنس کې دا پریکړه کړې او د دې اقدام هدف د افغان ښځو ملاتړ بللی دی. طالبانو په 2018 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار او همداراز ورزشي لوبو او لوبغالو ته د هغوی پر تګ هم محدودیتونه ولګول. په پام کې ده چې د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د روانې جمعې په ورځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون دا خبر ورکړ. اروپایي قدرتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که ایران خبرو ته کېنني نو دا احتمال شته چې نور نړیوال بندیزونه به پرې ولګول شي. د ایران دولتي رسنیو د ښاغلي بقایی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ دا خبرې به د ترکیې په استانبول ښار کې او د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه وي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا تر حملو وروسته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې د دې دریو هیوادونو او همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د پنځشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د اوکراین پوځ وایي روسیه د دې هیواد پر ختیځو سیمو حملو ته زور ورکړی او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوه ورځ کې لسلو زیاتې نښتې شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د ورځو په اوږدو کې د روسیې لخوا د 200 حملو راپور ترلاسه کړی. په بیان کې راغلی دي چې په دې ترڅ کې د اوکرایني ځواکونو پر سنگرونو یاویا رهبری شوي بمونه غورځول شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین پوځ وایي د دې حملو ډیر تمرکز د پوکروفسک ښار پر شاوخوا و چې د روسي ځواکونو قطو له بېلابېلو اړخونو 6 حملې پرې وکړې. پوکروفسک د دونیتسک ښار په لویدیځ کې مهم ستراتیژیک ښار دی چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او اوس تقریبا ټول ویجاړ شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې د 1440 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې پرون اعلان شوې خو د دریم پرله پسې کال لپاره نجونې پکې نه وې.
امتحان کانکور تنها یک امتحان
د کانکور ازموینې یوازې یوه ساده ازموینې نه ده، بلکې دا زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه دا پل یې په افغانستان کې مات کړی.
په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده.
پاکستانی پولیسو زمګه یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت د ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي.
هیواد ته په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
هر کال کرا پروسه کال کرای لزر واسطه کالي دو لزر دیار لزر کړی دا او دا شي دا خبره مورته کوي کته نشي ورکولې نو کور نه خوشې کړی دا سره قرارداد نو کوم.
او اسرائیلو یو ځل بیا په غزا کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي لسګونه کسان وژلې دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د ازموینې ملي ادارې د 1404 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې چې د دریم پرلپسې کال لپاره نجونې پکې نه وي. سید موسی د څه باندې 355 نمرو په ترلاسه کولو سره په سګنۍ ازموینه کې لومړی ځای ترلاسه کړ چې د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي کانکور د نجونو لپاره هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز افغانستان د بېوزلۍ او نهیلۍ پر لور بیایي.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع سوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې سوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وي او اجازه نه ورکړل سوي چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکې پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه د پل یې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسېدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د نجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهېږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلي د طالبانو دا پرېکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیض پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په وسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختری از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم.
کله چې یو انجلی د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې دکتر، لیکوالی او حتی د یو پوه مور راتلونکی له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سږکال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د سرطان په 19 اعلان شوې او سید موسی وکړای سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 4000 ډیر د دینی مدرسو فارغان، له 3000 ډیر 14 پاس زده کوونکي او له 0 ډیر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالبقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سکل د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت 4400 کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې 3500 کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسېږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پرله پسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناده افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید په پروسه کې ځنډ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. تېره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ افغانان نیولي او حاجي کمپ ته یې انتقال کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزا کاکړ وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو د ستونزې په اړه خبرې کړې دي، خو وایي هغوی دا پړه نه مني.
دا چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای تېره ورځ د جولای 19 له ډي 1 سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کمپ کې بندي دی. حاجي کمپ په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له د هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوې. وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو دا ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې دغه ډول کسان خوشی کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته، خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دوی هغه کړی پیسې ترې اخیستې، خوشی کړي دي. موږ لا هم دلته یو، نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزی مودای د رواني جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزی غوښتنې آن د جون په 14مه کړي، خو لا هم نه د منل شوې. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دوی سیمه ته هم پولیس ورغلی او زیات شمیر افغانان نیولي او وړي دي.
تېره ورځ یې پاکستاني پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورو نه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې، او له دې سره سره د ویزو اکسټنشن هم په ټپه درېدلی دی، ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو زموږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې، چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزا کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي، خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړي د ځکه چې د اکثر سکم کډوال ونیول شي، نو دا هغوی کوم ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي. چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي، رد شوی نه وي، تر هغوی پورې څوک هغه نشي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز منی نه مخامخ چې مطلب موږ پکست دی افغانان ته ویزې لنډوو یا نه ورکوو.
د یادونه ده چې لدی مخکې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې